په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالب استاذ ترمنځ خبرې نن په 15 ورځ هم په دوحه کې دوام لري. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی په کشمیر کې په خلکو د روانو ظلمونو په اړه به نړیوال خبروي. او ولسمشر ټرمپ ویلي دی چې امکان شته چې د ایران له ولسمشر سره ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالب استاذ ترمنځ خبرې تقریبا نن په 15 ورځ هم د قطر سرخار دوحه کې دوام وکړي. نن سهار د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په ټویټر یو پیغام کې ویل چې د خبرو د لړۍ له نن سهار 10 بجو څخه پیلېږي. وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د خبرو اترو په دې نه هم پړاو کې د لوزنامې تکنیکی نکاتو ته حتمی بڼه ورکول کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا هغه وړاندیزونه رد کړي چې ګنې دغه ممکنه لوزنامه بعد امریکا ملاتړ لرونکي افغان حکومت په ضد د طالبانو په جګړه نه عملي کیږي. نو موږ 13 ورځ په ټویټر یو پیغام کوي ل امریکا اوس هم د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او د کومې ممکنه لوزنامه ورسته به هم جاري ساتي. خلیلزاد زیاته کړې چې ټول خواوی په دې سلا شوې چې د افغانستان راتلونکي بعد افغانانو خپل منځي مذاکراتو کې فیصله کیږي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو اترو نه انکار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په خلکو د هندي حکومت لخوا پر روانو ظلمونو باندې نړیوال خبروي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل ک نړیوال هر څومره دا مسله له پامه غورځوي خو د پاکستان حکومت او ولس با په هر فورم د کشمیریانو لپاره غږ پورته کوي. دی وایي
سارا مقصد آج کی خطاب کا وہ یہ ہے
د نړۍ ونا مقصد دا د چنړۍ د کشمیر سره ولاړ وی او کنه خو په کار د چ د پاکستان اولس او حکومت ور سره ولاړ وی تر څو چې د ستمبر په 28 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه نوي شوی تر هغه وخت به نړۍ تداخیو چې د کشمیر په خلکو کم ظلم روان دی.
د عمران خان په وینا د کشمیر ځنګړایني حیثیت ختمول د وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت لوی تیروتنه ده. بلخوا مودی وایي د اگست په 15 د آرټیکل 300 می ختمولو سره به کشمیر او کشمیریان پرمختګ وکړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هند او پاکستان د کشمیر شخړه په خپلو کې حل کولی شي خو که دوی یې اړتیا ولري نو پکې منځګړتوب ته تیار دی. پرون په فرانس کې د وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 سرمشریزې په څنډه کې ولسمشر ټرمپ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودی سره په دې اړه خبرې اترې وکړي. خو مودی ورته ویلی چې حالات په قابو کې دي. د ټرمپ ترڅنګ د وینا په وخت مودی ویل چې کشمیر د اسلام آباد او نوې ډلی ترمنځ دوه اړخیزه مسله ده. د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې د پښتون ژغورني غورزنګ مشران وایي دغه سیمه ته د غورزنګ د مشر منظور پښتین لورته ورسته د دوی د ملګرو پر ضد مقدمه درج شوې او پولیس یې د نیولو لپاره په کورونو چاپی وهي. د یاد غورزنګ یو ځای مشر احمد شاه مسعود 13 شپه مشال لري او ویل
مشر منظور پښتین د وزیرستان دوره وکړه په مختلف علاقې وړه ماجین لادار سره روغه او د خلکو د ایده مبارکې ورکړي او څه د آئین د کایو نون غلط خبره هنو د شوې نه غلطه نه ربازي شوې دو خو وس پولیس روچک دي کم از کم په 100 کسون باندې اف آی آر کارته او د دغه سره د ادارې ولاګر دي او کور په کور باندې تلوشه کوي و کورینا تناوزي.
په دې اړه د جنوبي وزیرستان ضلع د پولیسو مشرتي قلا وزیر بیګا مشال لیډیو ته ویل چې پولیس د چا کورونو ته ننوتی نه دي خو دا غټولو کسانو پر ضد به مقدمه جوړیږي چې د ادارو خلاف ناربازي کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې 98% برخې له وسلوالو پاکې شوې او پکې تعلیمي ادارې فعالې کړل شوې دي. د تعلیم لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنګش تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو په پاتې 2% برخو کې لا هم امنیتي ستونزې شته. دی وایي
کلیئر کمی ایریا نو کی کوم سکول نو اغا ټول امپیک ما ایجوکیشن تا پاولې شو مو تقریبا 98% سکول خپل و غي بزټو کو 2% اغا ایریا دې کوم اغا کلیئر نه شو نو کوم سکول نه نو غي فل د سيز اغا کلوز دي یا کې ارمي ولا پرته دي.
ضیاء الله بنگش زیاته کړ چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت 2 اربع روپۍ مختص کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي که حالات مناسب وي نو ممکن ده چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات ته راضي شي. ټرمپ پرون په فرانس کې د وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه کې ویل دا حقیقي امکان لري چې په سوونیو کې له روحاني سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون سفارتي حالې ځلې پیل کړي او په دې وروستیو کې ویلي د دې خبرو اترو په بنیاد پر راتلونکو اونیو کې کېدای شي چې د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر روحاني ترمنځ لید کاته وشي. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا ورسته له هغه سیوا شو چې ولسمشر ټرمپ تیر کال له تهران اټومي تړون د امریکا د وتلو اعلان وکړ. او بل خبر دا چې ټاکل شوی نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوان سره د ماسکو په ژوکوویس کې خارګوټي کې ملاقات وکړي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین په ویپاڼه پرون ورکړل شوی بیان تر مخه دواړه مشران به په دې ملاقات کې د شام د کورنۍ جګړې او د ترکی او روس ترمنځ همکاري په لا نور پرمختګ خبرې اترې کوي. د اردوان دا سفر په داسې مهال کېږي چې په شام کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ادلب صوبه کې شامي ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي. روس او ترکی د غزای غیر پوځي سیمه ګرځولې وه. دا وتر دې د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال ابروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ اخیستل کیږي او 150 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 70 پیسې او 190 روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 104 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 6.5 په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 6.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په دوه کې د امریکا او طالب استادو د خبرونو هم پڑھاو نن هم دوام لري او تمه ده چې هم نن دوی یوې حتمی موافقې ته سره ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند لخوا د جمهور کشمیر د ځنګړي امنیتی آئینی او بخی حیثیت ختمولو مسله به روانه میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې پورته کوي. په جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د سیمې پولیس د دوی ملګري نیسي او مقدمې پر جوړوي. خو د غورځنګ د ملاتړي وایي دوی به د پښتنو لپاره د باعزته ژوند غوښتلو لپاره په شا نه شي.
دا خو د هاین د قانون نه پای خبره ده. او که څوک داسې وایي چې دا د نیو خطر کې نش په اخرات شاه په دیم شي په غورځنګ شي.
د تعلیمي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وایي د قبایلی ضلعو تقریبا 90% تعلیمي ادارې د صوبایي حکومت په واک کې ورکړل شوې دي.
سرکاري کالجونه علاوه آرمی سره کوم ماډل سکول دي ماډل کالجونه دي هغه مطلب ګورنمنت ته پوالي.
او د خیبر پختونخوا د شوکدر د یو شمېر کلو خلک وایي د اوبخور کیسه خرابه او سلګونه جریبه ځمکه یې شاړه پرته ده.
دروانه په بو کې ګو بزمن نشته. دا غړډې مې ونیر شروع دی لا زاړو شوب کې دا دی نه پاس په مشکل دا وو بشي کو و نشي.
هله دا خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا همولنې موجود قطر په پلازمینه دوه کې د افغانستان د روغ جوړ په اړه د امریکا او طالبانو نه هم پړاو خبرې نن هم دوام لري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي دوی هڅه کوي چې هم نن له امریکایانو سره خپل خبرې نهایی کړي. پر دې موضوع په اسلام آباد کې خبريال او د مشال رادیو همکار طاهر خان دا معلومات راکوي.
د طالبانو د ترجمان سهیل شاهین خپل یو ټویټ دی چې هغه دا وایي چې نن سهار 10:30 بجې به امریکایي ټیم سره مذاکرات دوام کوي او دې دا خبره هم کوي چې هڅه کوي چې د توافقنامې وروسته ټکی نهایی کړو. نو معنی دا ده چې دی غواړي چې کوم شیان پاتې دی هغه وشي. نقطه فقط عملي کول دي د امن معاهده دا غیر ټکنیکل شیان او مثلا امریکایان د سپین بولتک پلار باندې اوزی او د پاکستان د لارې زی نو دی ورسنګ زی التوا طالب اوربن گئی نه بکی دا سی هغه ټیکنیکل شیان دی خبره دا کی نور چې کوم موضوعات باندې دی خبرې کړې دي سویل شاهین خدا خبره کړې چې هغه ټول نه هي شوی نه هي ان پاره باندې فیصله شوی دا او نن د کابل نه هم بیان راغلی دی هغه غواړي چې زر تر زره د کتر د خبرو فیصله وشي چې بیا به نور افغاني مذاکرات شروع شي زمونږ د معلومات دي چې هر کله معاهده وشي په دو هفتو کې دننه دننه به افغاني مذاکرات شروع کیږي او چې کوم د افغانستان مستقبل دی راتلونکي نظام دی اوربند دی نور شیان دی هغه په هغه کې کېږي دا د مخکې مفاهمت شته لیکن اوس دغه د قطر ته ټول منتظر دي چې د هغه ځای نه کله او څه اعلان کیږي چې کله طالب او امریکا ورسی معاهدې ته نو کابل ته وزلم خلیلزاد دی او هغه خبري چې دا شیانو باندې اتفاق شوی دی
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورن او ژغورنې غورځنګ غړي وایي لاغ وروسته چې د غورځنګ مشر منظور پښتین سیمې ته سفر او خلکو سره ملاقاتونه وکړل پولیس ته غورځنګ ملاتړي نسی او مقدمه ور باندې جوړوي د پی ټی ایم غړي تور لګوي چې پولیس د دوی کوروت نه نوځي او دوی او د دوی کورنۍ ځوروي د سیمې د پولیسو او چارواکي بیا وایي د غورځنګ غړي چې په خپل جلسو کې د پاکستان ریاست ضد شعارونه ورکوي دوی به حتمن گرفتاروي د سیلاب مسعود رپورت
پسولی وزیرستان سره روغښه د پښتون ژغورنه غورځنګ مشرون ویایي چې د غورځنګ مشر منظور پښتون د سولی وزیرستان د دورې نه د ورسته د ځایي پولیس فورس هرتري لګیا دی د غورځنګیانو په کورونو چاپې اچاوي او د میجا په یور شمیر ملګریو د اف آی آر پرچې هم کټ شوی دی د غورځنګ یو مشر احمد شاه مسعود ویایي
مشر منظور پښتین د وزیرستان د وریا وګړه په مختلف علاقې وړه ما کې لا دا سره روغه او د خلک ته د دې مبارکې ورکړې خوشالي بیانې وکړه او څه د آئین د کایو نون غلط خبره هم د شوی نه غلط نه ربازي شوی دو کوویس پولیس روچک دی اف آی آر نه کټکاوی او ډېر ناجایز دفې ها کټکاوی په وړه وړ کې ها کم از کم 100 کاتون باندې اف آی آر کارته او د دغه سره د ادارې ولا ګرځي او کور په کور باندې تلو شي کوي و کورې نه تناوځي چې د کی ملګری روچک دی د خو اول هغه ظلم خلاف دی او دغه د پایپو ته ظلم کوي
رحمت شاه دا هځه ته وی چې په دغه رنگ خندونه میجا د خپل مرام نامه نه کولای نشي
غیر هي خبره نه دو شوی او نم دا قدم نشته او قاتل د وټ وټ امیر سفیراری نو دا خو د جمهوریت تور یا د هاین د قانونا یو تای خبره دو او څو د سیاي چې دا خلک په پی ډی ایم شي په داد نیو خو تر کې نش په اخرات شه ها په پی ډی ایم شي په غورځنګ کې د منظور ملګری
د غورځنګانو د غا خبره مې چې د سولي وزیرستان پولیس فورس تر چارواکي ډی پی او اتکولا وزیر تا ور مخش کړي هغه په دا رنگ جواب راکا
یو خو کورې ته نه ویراغلی الله حنا نمبر 2 دا چې لکه واستہ جلسه کا جلوسینا کا هوته پیدارې چې دا ریاست او دا ادارې او مرد آباد او مرد آباد او کا مطلب دا هوته خامہ خلک ما انتشار جو نو چې کله ها د جلسه جلوس کو دا خبرې پښې کو هر ور اف آی آر وی ویل چې هر ور د جرم کو
غورځنګانو دا دوا کړه دا چې د سولي وزیرستان علاوه د غورځنګانو په خلاف د اف آی آر د اندراج او د دوی په کورونو د چاپو او چاول لړۍ تر ټانګ د رسمل خان پورې هر غزاول شوې دا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
radical terrorism
I would never really refer to something called islamic extremism
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نيز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریږي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی به راتلونکي سپتمبر میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې د کشمیر مسله اوچتوي. نوموړي پرون پاکستاني وګړو ته په خپلې ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه چې د هند حکومت او پارلمان لخوا د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر د آئینی حیثیت ختمول یوه لویه تېروتنه ده. د بھارتیا جنتا پارٹی په مشرۍ د هند مرکزی حکومت بیا وایي کشمیر د دې هیواد داخلي مسله ده او پاکستان باید کار ورسره ونه لري. د احمد الله رپورټ ورو
د اگست په شپږشتمه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په حالاتو خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د ستمبر په 28مه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی تخپل وینا کې به نړۍ د هند تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو نه خبروي.
سارا مقصد آج کی خطاب کا وہی ہے
د نننۍ وینا مقصد دا دی چې نړۍ د کشمیر سره ولاړ وي او کنه خو په کار ده چې د پاکستان اولس او حکومت ور سره ولاړ وي. او زه غواړم چې هر اونۍ موږ د کشمیریانو لپاره یو پروګرام کوو چې پکې د ملک هر تن برخه اخلي. د روانی جمعه پورس د غرمې دولس نه تر دولس نیمه بجو پورې چې په هر ځای کې موجود یي نو کشمیریانو سره د یووالي لپاره بهر راوځي. او تر څو چې د ستمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه نه وي شوې تر هغه وخت به نړۍ تداخیو چې د کشمیر په خلکو کم ظلم روان دي او د یادې سیمې اولس ته هم دا پیغام ورکول دي چې ټول قوم ور سره ولاړ دي. د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو په اړه د عمران خان وینا وا نریندر مودی نه دا ډیره لویه غلطی وشوه او ان شاء الله راتلونکي وخت به دا ثابتوي چې دې غلطۍ لوجي کشمیریانو ته د ازادۍ لپاره یو تاریخي موقعه په لاس ورغله. د الله شکر دی چې په دوه ځایونو کې موږ ته کامیابی تر لاسه شوه. یو خدا چې د کشمیر مسله موږ په نړیوال کچ راپور تکړه او د نړۍ مختلفو ملکونو مشرانو او د هغوی سفیرانو سره مو پرې خبرې وکړې. د ترڅنګ په مختلفو ملکونو کې مشت پاکستانیانو او د بشري حقوقو تنظیمونو مظاهرې هم وکړې. او بل دا چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د 1915 وروستو په لومړي ځل د کشمیر په شخړه خپل غونډه راوبلله. د وزیر اعظم عمران خان وینا نه وړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په فرانس کې د جی 7 ملکونو غونډې په موقع د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات وروستو وینا وا د هند او پاکستان ټولې مسلې خپل منځي دي او د حل لپاره درې ملک ته د زحمت ورکولو ضرورت نشته. د ترڅنګ د هند بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په 9مه خبری غونډې ته په وینا کې ویلي وو پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو په اړه د هند پریکړې حقیقت باید ومني او د دوی په کورنو چارو کې لاسوهنې دې ډډه وکړي. د هند لخوا خپل تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو وروسته د تیرو درې اونو راهسې په کشمیر کې کرفیو نافذ ده او انټرنیټ او ټلیفون سرویس هم بند دی. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15مه د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو اعلان وکړو او وی ویل چې اوس به جمو او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوې ده.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماتي رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګورا په دا دنیا جنت ته نو سا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
حکومت وای قبایلی ضلعو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي.
کنټرول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا حکومت وايي په قبایلی ضلع کې 98% هغه تعلیمي ادارې چې یا خو د نامنې له وجې غیر فعال وي او یا هم په کې امنیتي سرتیري ځای پر ځای ول د صوبې د تعلیم محکمې ته حواله کړل شوی دی. د تعلیمي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وايي په قبایلی ضلع کې د تعلیمي چارو د پرمختګ لپاره حکومت 22 ارب روپۍ بیل کړی دی. د مجید بابر رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار وای چې په قبایلي دلو کې د بسلوالو پر رد د پوځي عملیاتو پر مهال غیر فعالې 98% تعلیمي ادارې محکمې تعلیم ته حواله کړل شوی. تیر ماښام مشال لیدو سره په خبرو کې سلاکار دی الله بنگش وویل چې دا مهال د قبایلي دلو زیاتره برخه د بسلوالو نه صفا کړل شوی ده. یوازې 2% علاقې کې امنیتي ستونزې دي.
کوم ایریا کلیر شوی دي چې کوم سکول نو هغه ټول محکمې اډوکیشن ته حواله شو. مو تقریبا 98% سکول خپل و غي بزټو کو 2% هغه ایریا دي کوم هغه کلیر نه شو. نو کوم سکول نه دي نو هغه فلال د سيريز هغه کلوز دي یا
زیولا بنگش وایي چې د سکولونو ترڅنګ یو شمیر غیر فعاله کالجونه هم حکومت ته حواله کړل شوی دي.
د سرکاري کالجونو علاوه د کم آرمی سره کم دغه کوم کالج دي ماډل سکولز دي ماډل کالجونو دي هغه مطلب ګورنمنت ته حواله.
بنگش په قبایلی دي لوکي د جینکو د تعلیمي دارو په اړه وویل چې یو شمیر هغه ودانه چې جینکې پکې تعلیمي زده کړې کولای شي هم حکومت ته حواله کړل شوی.
بغل جو کې وومن کمپلیکس هو دسه په خیبر کې وومن کمپلیکس هو هغه متفاوله شو ترکه پرایمری سکول هم دی هغه میډل هم دی هغه های هم دی هغه های سیکنډری نو آرمی ماشاءالله یو دسه سټرکچر جوړ کړو اوس هغه ریمو سیټل ایریا کې هم دسه سټرکچر نو او هغه ټول متفاوله شو او لوکل الډر سره خبره وکړه چې په دې وومن کمپلیکس کې کوم جوړ شوی دی دا ایکټیویټ کوون دی او فیمیل اډوکیشن اوس کې دی باندې زور ورکون دی.
د زیولا بنگش په خبره په قبایلی دی لوکي د تعلیمي پرمختګ تګ لپاره 22 ارب روپے مختص کل شوی دي چې لمه خبرې د قبایلی دی لو په تعلیمي ادارو کې بنیادی سہولتونه لیبرټری او نورې اسانتیاوی ورکول کیږي. د دې په خبره د قبایلی دی لو د تعلیمي ادارو لپاره به 100 میاشتو کې 15000 استادان برتی کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي حکومت پر اپوزیشن ګوندونو د فشار اچولو لپاره پر سیاسي مشرانو بې بنیاده مقدمه جوړوي او غوي گرفتاروي. نوموړي زیاته کړې کړه دغه د پلارو د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری صحت په زندان کې نور هم خراب شو نو دی به ذمہواری پر حکومت اچوي. خو حکومت د بلاول بټو زرداری د تورونو ردوي وایي چې په جیلونو کې د آصف علي زرداری په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو د صحت خیال ساتل کیږي. سراج زهیر علی اسلام آباد رپورٹ را کوي.
د ګل په مازیګر په پینډی کې د اډیال جیل مخې ته لرسنیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل حکومت بیل مقدمه او سزا په خواني صدر آصف علي زرداری او فریال تالپور په جیل کې بند کړي او دا رنګي د فشار اچولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو گرفتاری شروع کړي. نو موړي تور پورې کړ چې حکومت په جیل کې د آصف علي زرداری د صحت لړکې د ډاکټرانو په وینا عمل نه کوي او هغه علاج او درملنه ورته نه ورکول کیږي چې کوم د هغه د روغتیاوي پر ضروری دا.
ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے
دی وی مون کتلی چی پکم ڈول دی ریاست دی نظام دی عدالتوں او دی جیلوں شہید ذوالفقار علی بٹو وجلے شہید بے نظیر بٹو وجلے شوا. نو نن ہم مون دا گنو چی دا حکومت لخوا پخوانی صدر زرداری تے صحت آسانی نہ ور کولو باندے دا غد وجلو ہسی روانی دی. نو ددی پر زد ب مون عدالت تے زو خدای مکہ کا دا صدر زرداری سر سو شو نو ددی بدا نو مول شوی خلق قصور وارے وی
یہ نامزد لوگ قصور وار ہوں گے.
د بلاول بٹو وینا و عمران خان د درغلی او پنوم آصف علی زرداری او نواز شریف په جیل کې بند کړي نو بیا ولی تر اوسه کرپشن و ندرید باید چې اوس د ملک اقتصاد خشوي وي او له حکومت سره ډېری پیسې وي. د نوموړي په خبره حکومت یوازې د خپل ناهلی او ناکامۍ او پټولو لپاره د اپوزیشن پر ضد د اقدامات شروع کړي. مشال ریډیو چې د بلاول په دې سرګندونو په سینټ کې د حکومتي ګوند د مرستیال سینیټر یا چیف ویب سجاد توري نو پوښتل نو نوموړي دا تورونه رد کړل او
میں بولا چکم سسٹم یا کورٹ حکم اسے زوانی خلپتا ملے گی نو مخکنا دا سلسلہ شروع دے دا ہو یو پی ٹی آئی گورنمنٹ نہ دے تے رگلے دا شروع کڑی او سچا بنے بلیمز دی ہوے باندے ٹرائل کی گی دیکھی پی ٹی آئی گورنمنٹ سکھ والے سی گرانا سو نو ڈالے والے دے او کدر دری سے ونے والے دے او کدر نو دی نیولی دی جیل کے ٹول سہولیات موجود دی ڈاکٹر رشتہ او کدے سی یار مدر ٹول لگتا واسو باہر مل تو واسو مل تکلیف
په دې موقع د بلاول بټوس درداري وینا و د حکومت د ناکام اقتصادي او خارجه پالیسیو پر ضد وی ټول اپوزیشن ګوندونه یو موټی دي او ټول په پګډ سره په اکتوبر کې د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي مارچ پیلوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په هیواد کې د نو عامو انتخاباتو خبره کوي. په یوه وخت کې ټاکل شوی د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پر لارو چارو د خبرو لپاره د اپوزیشن ګوندونو غونډه د رواني اگست میاشت پر 1 دېرشمه وشي. پوښتنه دا ده چې آیا اپوزیشن ګوندونه به هم د نو ټاکنو په غوښتنه کې له مولانا سره ملګري شي او که نه. دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د تیر اتوار پر ورځ د حزب اختلاف د مهم ګوند جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د اکتوبر په میاشت کې د احتجاجي لاریون اعلان وکړو او په ملک کې د نوي پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې آیا د ملک نور مهم سیاسي ګوندونه هم د مولانا فضل الرحمن سره د نوو ټاکنو په اکتوبر کې د احتجاج په لړ کې متفق دي او کنه. د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندی مریم اورنګ ابنا چې کلا تیر مخام مشال ریډیو و پختل چې دوی هم په ملکی نوی ټاکنی واړی نو هغه وویل
تر دا مهاله په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د ټولګوندیزې غونډې پر مهال به متحده اپوزیشن د احتجاج د نویت او د هغې په مقاصدو پریکړې کوي. په بنیادي توګه یو مقصد او یو غوښتنه نه ده، بلکې د ملک چې کوم معاشي صورتحال دی د دې نه څرګنده ده چې د عمران خان او د هغې اقتصادي ټیم ناکام شوی دی. دا مهال ټولګوندونه خپلې خپلې غوښتنې په ګوته کوي او هغه به د ټولګوندیزې رهبرۍ کمیټې په غونډه کې وړاندې کوي. مولانا فضل الرحمن د اګست په 9مه غونډه رابللې ده.
بلخوا چې کله مشال ریډیو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کندینا وپوښتل چې آیا ګوند یې د مولانا فضل الرحمن دی غوښتنې چې په ملک کې د نوې انتخابات وشي متفق دی، نو هغه وویل
آل پارٹی کانفرنس سره روان دي. څو ورځې کېږي چې پارٹی لیډرشپ په فیصله سپوشن کوي. دا خو پارٹی لا د دې باندې میټینګ بکی غنه په بچ پارٹی چیئرمن لا پارٹی چې کوم ډیلیګیشن دا به اے پی سی د جې ریبر کمیټې مخاله میټینګ دی. ریبر کمیټې به ول دې باندې ټیورس جوړي غنه پسو ده د پارٹی لیډرشپ لکه چې زو د پوزیشن چې د خپل اوسه دا
خو په پیښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اجاز خټک وایي چې اپوزیشن ګوندونه یوازې د موجوده حکومت پر غورځولو متفق دي. د دې علاوه تر دا مهال اپوزیشن ګوندونو نه متفقہ ایجنډا رامنځته کړي او نه یې متفقہ لاهې عمل په ډاګه کړي.
مولانا صاحب لږ زیات سخت داسې لګي چې موقف اخلي. میغټ پارٹی دی، پیپلز پارٹی او مسلم دواړه دوی هم سخت موقف اخلي، خو دوی دا خیال لري چې دا خلک ته ختم شي د حکومت نه، نو بیا زیات سخت اکشن یې خپل پکار دی. دواړه خبرو کې وزن شته دی چې ډېر ښه حالات نه دي. آیا حکومت لاشي سره به دا مسلې حل شي ټولې؟ دا یو سوال دی. څوک به راځي، څنګه به ځي، کو نوی الیکشن کیږي، یو پراپر انډیپینډنټ کریډیبل الیکشن کیږي، نو خو به خبره وي. کو نه هغې نه علاوه څه لاره باندې ځي، نو بیا به نور کرایسس زیات.
د اپوزیشن ګوندونو غونډه به د رواني میاشتې په 1 دېرشمه کیږي او هر یو ګوند به پکې خپل خپل چارټر آف ډیمانډ او د احتجاج په اړه لاهې عمل وړاندې کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او طالب استاو ترمنځ خبرې اترې نن په 15 ورځ هم د قطر سرحد دوحه کې دوام لري. وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د خبرو اترو په دې نه هم پړاو کې د لوزنامې تکنیکی نکاتو ته حتمی بڼه ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په خلکو د هندي حکومت لخوا پر روانو ظلمونو به نړیوال خبروي. نوموړي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول د وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت لویه تیروتنه ده. مودی وایي له دې سره به کشمیر او کشمیریان پرمختګ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هند او پاکستان د کشمیر شخړه په خپلو کې حل کولی شي، خو که دوی یې اړتیا لري نو پکې منځګړتوب ته تیار دی. پرون په فرانس کې د وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 سرمشریزي په سنډه کې ولسمشر ټرمپ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په دې اړه خبرې اترې وکړې. د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای دغه سیمې ته د غورځنګ د مشر منظور پښتین له ورتګ بروسته د دوی د ملګرو پر ضد مقدمه درج شوې او پولیس یې د نیولو لپاره په کورنیو چاپی وهي. پولیس وای د هغو ټولو کسانو پر ضد به مقدمه جوړیږي چې د ادارو خلاف نارابازي کوي. د طالب لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگشوای په قبایلی ضلعو کې 98% برخې له وسلوالو پاکې شوې او پکې تعلیمي ادارې فعالې کړل شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره 20 ارب روپۍ مختص کړل شوې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که حالات مناسب وي نو ممکن نه ده چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات ته راضي شي. ټرمپ پرون په فرانس کې د G7 په سرمشریزه کې وویل دا واقعي امکان لري چې په څو اونیو کې له روحاني سره وګوري.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته د متحده عرب اماراتو لخوا ورکړی شوی ایوارد په حق لبا د یاد ملک د بارانو چارو وزیر سره ویني او هند تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو نه به خبروي. ورسپانه لیکي نریندر مودی ته ایوارد ورکول په خپل ځای، خو موږ له دا حقیقت د نظر وستل نه دي پکار چې هر ملک د خپل خارجه پالیسۍ حواله سره آزاد دي او موجوده وخت کې مذهب نه زیات تجارت او کاروبار ته اهمیت ورکړی کیږي. په اماراتو د شپږ لکه پاکستانیانو په مقابله کې 28 لکه هند سره تعلق لرونکي خلک د روزګار په سلسله کې میشت دي. د ترڅنګ د متحده عرب اماراتو سرمایه‌کارانو په هند کې سرمایه‌کاری هم کړې ده. ورسپانه لیکي نړیوالو اړیکو ته د جذباتو نه پرته کتل پکار وي او هر ملک ته دواړخیزه اړیکو ساتلو حق حاصل دي. نو منفي بیانبازۍ له وجې د پاکستان او اماراتو ترمنځ په اړیکو خراب اثر پرېوتې شي نو د دې نه ډډه کول پکار دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې هند تر انتظام لاندې کشمیر کې مواصلات رابطو قطع کولو لوجه نړۍ د سیمې د حالاتو نه بې خبره ساتلو، د اولس په ازادۍ سره د تګ راتګ مخه نیولو او د بیګنا کشمیریانو د گرفتارولو نن د رښتما ورځ ده. ورسپانه لیکي په سپتمبر میاشت کې چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کوم غونډه کېدونکې ده، نو د کشمیر مقدمه په کامیابۍ سره وړاندې کولو لپاره حکومت له د وسن خپل تیاریاں شروع کول پکار دي. د سره سره د مسلمان ملکونو سازمان OIC هم متحرک کول پکار دي، ځکه چې یاد سازمان تر اوسه په کشمیر کې د کرفیو ختمولو غوښتنې نه علاوه د کشمیر یانو لپاره نو څه نه دی کړی. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان لپاره دی چې د جنرال اسمبلی غونډې نه وړاندې د مختلفو ملکونو دورې دی وکړي او په هند دباو اچولو د پاره دی راضی کړی. دا نو ورسپانه په خپل اداري کلی کې جمعیت علماء اسلام فی ډلې د موجوده حکومت خاتمه لپاره په اکتوبر میاشت کې د لانګ مارچ اعلان کړی دی او اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړي چې په دې مارچ کې برخه واخلي. د سره سره یاد ګوند حکومت ته خبرداري په ورکولو سره ویلي دي که پر ضد یو څه قسمه ګامونه پورته کړي شول نو د حالاتو ذمہوار به حکومت. ورسپانه لیکي جمعیت علماء اسلام فی ډلې دا وینا چې 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی شوی و نو ځکه د حکومت پر ضد درنه ورکوي په خپل ځای، خو اپوزیشن له پکار دی چې په ملک کې چکم یو طرفه احتساب روان دی. د سره سره د الیکشن کمیشن د ممبرانو چې کومه ټاکنه وکړې شو او په سینټ کې د اکثریت باوجود قرارداد د ناکامۍ سره مخ شو، نو دې طرف ته د خپل توجه راواړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې څېړنیزې ادارې په یوه لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده. په لیکنه کې د افغانستان د روغ جوړې بهیر د بېلابېلو اړخونو جاج اخیستل شوی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د پلاستیک شاپینګ بیګونو پر استعمال د حکومتي بندیز پر موضوع لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
د پروجیکټ سینډیکیټ په نوم سیړنیز ادارې په دې لیکنه کې راغلي ممکنه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل مقصد کې بریالي شي، خو د سولې عملي کېدل به یو مشکله مرحله وي. د دې لیکنې تر مخه افغان حکومت کمزور او په خپل منځ کې ویشل شوی، نو که بهرني ځواکونه له افغانستانه وزي د هغې نه پس به طالبان برلاسي وي. یا د اداره لیکي دا هم غیر واضح ده چې طالبان به د بهرنو ځواکونو د وتلو وروسته د داعش تر ولکې لاندې سیمې په خپل واک کې راولي او که څنګه. دا راز مشکله ده چې طالبان د افغانستان د بیلابیلو قانونو په شمول یو حکومت جوړ کړي او یا په خپله د دغه ډول یو حکومت برخه جوړ شي. پروجیکټ سینډیکیټ وړاندې لیکي په کار ده چې د امریکایي ځواکونو وتل په مرحله واره توګه د ځمکني شرایطو سره سم وي، ګنې حالات لا نور خرابېدای شي. د لیکنې تر مخه له افغانستانه د روس وتل او له ویتنام د امریکا وتل په دې لړ کې مهم مثالونه دي. د دې ادارې په وینا په کار ده چې امریکا او اتحادیان یې د نورې یوې لسیزې لپاره په افغانستان کې ایسار شي، خو د ډونلډ ټرمپ په ولسمشرۍ امریکا زر تر زره له افغانستانه وتل او په دې هیواد کې قوي استخباراتي موجودګي غواړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د سند صوبې او اسلام آباد وروسته پنجاب هم په پلاستیک پونو یا شاپینګ بیګونو بندیز لګولې ده. د سند حکومت ویلي دا بندیز به په اکتوبر کې عملی کوي، خو پنجاب لا هم کومه نیټه نه ده ټاکلې. د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې بعد د بندیز خلاف ورزي کوونکو باندې د سه باندې 100,000 روپو جرمانه لګول کیږي. دا راز د پلاستیک شاپینګ بیګونو جوړونکي کارخانه به هم جرمانه کیږي. په پاکستان کې له 13 کلونو راهیسې دا ډول بندیز دی، خو تر اوسه نه دی عملي شوی او خلک هم بل کوم ارزان متبادل نه لري. د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د ماحولیاتي څېړنې یو ماهر حسن سیپرا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي پاکستان کې د هر څه لپاره قوانین شته خو عمل پرې نه کیږي. نوموړی وایي موجوده حکومت د بندیز عملي کولو ته ژمن ښکاري، خو په کار ده چې بیا د بندیز د څارنې انتظام هم وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په مناسبو شرایطو کې به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. نوموړي پرون دوشنبه د فرانسې په بیارتس ښار کې د جی و هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی وباله. د ولسمشر ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني هم غواړي له سره وګوري. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلو پرونیو خبرو په یوې برخه کې ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري. نوموړي زیاته کړه واقعا باور لري چې ایران یو عالی هیواد اوسېدای شي. ولسمشر ټرمپ وویل چې له ایراني سیال سره د لیدو لپاره ډېر ښه چانس شته. د ولسمشر ټرمپ په خبره پر ایران د امریکا بندیزونو پر هغه وخت سخت اغیز کړی دی.
The sanctions are absolutely hurting them.
دوی وايي بندیزونه ایران ته سخت زیان رسوي. زه واقعا نه غواړم د داسې څه شاهد واوسم. هغه ډیر ښه خلک دي، زه نه غواړم دا وضعیت ووینم، خو موږ نو څه کولای پریږدو چې دوی اټومي وسله ولري. نو ځکه فکر کوم چې زموږ د لیدنې لپاره ښه چانس
ده. I think that there's a really good chance that we would meet.
وروسته لغه چې د امریکا ولسمشر په 2013 کال کې د ایران لاټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول، د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا ډیره سوه. د امریکا ولسمشر د جی او سرمشریزي پر مهال پرون ویل چې د اټومي معاملې موده باید ډیره وي. هغه هم درز زیاته کړه چې په څو اونیو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره لیدنه رښتونې ښکاري. د شغلی ټرمپ دا څرګندونه وروسته لاغه سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماټیکو نوښتونو په ترڅ کې هیله وشوه ده چې وکولای شي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په مختصر او غیر منتظره توګه په جی او سرمشریزي کې ګډون وکړ. هدف یې د تهران د اټومي پروګرام په اړه پر ډیپلوماټیک خنډ بحث و. په همدې حال کې د ایران ولسمشر حسن روحاني د شغلي ظریف دغه سفر او هم د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوی وضعیت ته په اشاره د دوشنبه په ورځ وویل چې که وپوهیږي چې له یوه کس سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران لوړ پوړي مشر علي خامنهای تر دې وړاندې له امریکا متحده ایالاتو سره خبرې ممنوع اعلان کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه
او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې طالبان غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی پرون دوشنبه په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل بادشاہ سلمان افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړل چې دوی د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان سعودي عربستان ته د ولسمشر غنی د سفر هدف پر پاکستان او وسلوالو طالبانو د فشار زیاتول ګڼي. د واصل وصال رپورټ اورو.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیز همکارۍ د ژمنې ترڅنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پترس کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کشالې پر سولېز حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
سعودي عربستان د یو باثبات افغانستان غوښتون کده. دوی دلته د جګړې ختمې دل غواړي. دوی په جدي توګه د سرګند کړ چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې په اړه د سعودي چارواکو لیدلوری ډیر واضح وو. دوی په افغانستان کې د وی داسې سولې ملاتړ وکړ چې لاري نور په دغه هیواد کې جنگ پای ومومي. د ښاغلي صدیقی په خبره سعودي عربستان د افغانستان د سولې روان بهیر له نږدې ساري او تمه لري چې دغه بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې سولې او انتخابات دوه جلا ملي بهیرونه دي او انتخابات د سولې د بهیر په وړاندې خنډ نشي کېدای. نوموړي د سولې روان بهیر پیچلی وباله او په دغه بهیر کې د سعودي عربستان پر رول او همکارۍ ټینګار وکړ. خو په داسې وخت کې چې تمه کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې ورو وروستۍ شي او په همدې نه هم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي، سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر هدف څه کېدای شي او د سعودي عربستان دا شان څرګندونې د څه لپاره دي. پاره د سیاسي چارو په فیض محمد ځلان تاسو وایي
په پیل کې ډاکټر صاحب غنی کوشش کوي چې د سعودي اړو خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې تر څو د بین الافغاني ناسته کې دوی ته د حکومت په شکل باندې یا د رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځایګی ورته پیدا شي. دویم داسې سعودي عربستان خپل د افغان سولې بهیر څخه په څنګ پاتې شوی، هغوی هم د ورته هلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې خپل کردار متبارز او غټ کړي.
ولسمشر غنی د یو لړ پوړي پلاوی په مشرۍ د یک شنبه په ورځ په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللو او هلته دغه هیواد له بیلابیلو لړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن، سوله او پرمختګ کې به خپله همکاري کوي.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکو کې دغه هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون خبره کوي. د وزارت چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیاتو ته په کتو وایي ډېر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. دا خبره داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې حساس پړاوونو ته رسېدلې دي او له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د سولې د توافق په اړه کوم زماني جدول نشته. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت مسولین که څه هم د دغو عملیاتو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي د محلې په بلخ او کندوز ولایتونو کې عملیات په بریالیتوب روان دي او وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دغه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر ګواښ لاندې دي خلکو ته ښه زیری ولري. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د نوي پرمختګونو ډاډ ورکړ.
همزمان عملیاتای نیروهای امنیتی
دیوی هم محل از موج امنیتی ځواکونه په تخار او سرپل او هم به ډیر ژر په بدخشان کې عملیات ترسره کړي. له طالبانو څخه د کرانو منجان ولسوالۍ د نیولو عملیاتي پلان بشپړ شوی، ډیر ژر به عملي سي. زموږ عملیات دوام کوي، لا ډیریږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډیرو نږدې وختونو کې به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لویو بدلونونو شاهد وي.
د اوضاع امنیتي به وجود خواهد بیاد.
شغلی امان ویل چې اوس مهال ځکه د عملیاتو تمرکز پر بلخ ولایت دی چې وسوالو طالبانو لنور ولایتونو لکه فاریاب او سرپل څخه بلخ ته مخه کړې او دغه ولایت د څو ولسوالیو د نیولو نیت یې درلود. خو د نوموړي په خبره اوس دا ګواښ نسته. یوازې شمال نه بلکې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد له 12 تر 15 ولایتونو کې ځکني او هوایي عملیات لري او ورسره وسلوالو مخالفینو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. خو وسلوالو طالبانو تر ډیره دوی ته د اوښتو تلفاتو اداوي رد کړي دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي دا مهال د سولې مذاکراتو په نهم او حساس پړاو کې دي. دواړه لوري تمه لري چې یوه احتمالي توافق ته به ورسیږي. یو له دغو مهمو پرېکړو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال وی شوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تازه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ په فرانسې کې د جی او سرمشریزي په څنډو کې خبريالانو ته کولې، د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه وویل چې له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره زماني مهال ویش نسته. د وی مهال ویش یا هر څه چې بولې نسته، بیره نه ده. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلې سو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل سي. موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او به ګورو چې څه کیږي. افغان حکومت هم پر داسې سولې ټینګار کوي چې د دوی په خبره په اوږد مهال کې د هیواد لپاره ګټور وسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان نومیالی ژورنالیست اکبر ریاضی د ورپېښې ناروغۍ له امله د 15 کالو په عمر د اګست پر 15 د امریکا په ورجینیا ایالت کې ومړ. نوموړي په ځوانۍ کې د افغانستان له ملي رادیو سره کار پیل کړی و چې وروسته یې له امریکا غږ او آزاد اروپا رادیو ګانو سره یوه اوږده موده همکاري وکړه. ریاضی هم د آزاد اروپا رادیو تر چتر لاندې د پښتنو لپاره د مشال رادیو په نوم د یوې نوې رادیو په جوړولو کې مهم رول درلود. د ریاضی مړې بعد زیارت په ورځ هم په ورجینیا کې خاورو ته او سپارل شي. د نوموړي نږدې ملګري او همکاران هغه د یوه تکړه خبریال او مهربانه شخصیت په توګه یادوي. د ایازی د ژوند او کار په اړه زما هارون بچا د رپورټ.
ما تقریبا 15 کاله کار کړی دی په جرنالیزم کې او 30 کاله په امریکا راغ کې هم لاس کاله ازادي راځي. ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځواني څخه وازه. په افغانستان کې د داوود خان د حکومت په وخت کې په پوهنتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تاسو اوس د ډیجیټل میډیا په راتلو سره طرز د کار ډېر فرق کړی دی. اوس دغه د ټکنالوژي اسانتیا د دې باعث سره د ژورنالیستان وکولای شي په ډېر ښه سوي په ډېر ښه ساته.
اکبر ایازی د خبرې د 2015 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی آسیا څانګو د مشر په توګه خپلې دندې سمبالول وروسته د آشنا ټلویزیون له یوې خبریالې سره په یوه مرکه کې کړې وې. نوموړی اصلا د کندهار او د پښتو خبریالې یوه پیژندلې څېره وه. هغه ځوان و چې د افغانستان له ملي ریډیو سره د یوه نتاق په توګه کار پیل کړ. نوموړی وروسته امریکا ته کډه او له امریکا غږ ریډیو سره خبریال شو. ایازی د پښتو ژورنالیزم په برخه کې له نوم جوړولو وروسته یو اوږده موده د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د آزادې اروپا رادیو تر چتر لاندې د افغانستان لپاره د آزادی رادیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هم د نوموړي په هڅو یاد اداره وتوانېده چې د 2010 زیږدیز کال په جنورۍ کې د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو لپاره په پښتو ژبه د مشال رادیو په نوم یوه نوې رادیو جوړه کړي. د مشال رادیو مشر محمد امین مدقق وایي اکبر ایازی د دې رادیو په جوړولو کې ډېر زحمتونه وګالل.
ایسب بل شکا چې ژورنالیزم په نورو برخو کې ډیر خدمات کړي دي. مشال په جوړولو کې ډیر بنسټیز رول درلود او د فریکوئنسی د معلومولو لپاره چې یعنی ترانسمیټر باید چیرته کېښودل شي، د دې سیګنالونو د معلومولو لپاره تقریبا 3 میاشتې کار وکړو. بیا چې کله دا تخنیکی مسله حل شوله نو بیا د مشال د خبرنګارانو په نیولو کې هم ایسب ډیر زحمتونه وګالل. د مشال د هغه لوګو د جوړولو نه د لومړی 2 غنټې نشراتو پیلولو نه بیا تر هر څه پورې ایسه په کې ډیر کلیدي رول درلود تر څو چې مشال په خو ودرېده او بیا د دې نه لاړه.
محمد امین مدقق زیاتوي د ازادي او مشال رادیو ګانو د مشر په توګه اکبر ریاضی تل د خپلو خبريالانو پر خه مسلکي توپ ټینګار کاوه او دغه کار لپاره هغه ته فرصتونه هم برابرول. په آزاد اروپا رادیو کې د اکبر ایازی د ډېرې مودې همکار او د آزادی رادیو پخوانی مشر هاشم مومند وایي ایازی په افغانستان او سیمه کې د ماډرن ژورنالیزم له معرفي کوونکو څخه وو.
اکبر ایازی خو یو ډېر پیاوړی ژورنالیست وو. د تقریبا 15 کاله یا تر دې ډېر پدغه برخه کې د خدمت وکړ. د امریکا غږ په رادیو کې د پښتو ژبه یو هم یو پیاوړې نطاق او هم د مودرن ژورنالیزم یو اساس دوی په امریکا غږ رادیو کې کېښود. په وروسته کلونو کې دی د ازادۍ رادیو همکارو اساس همدغه و چې باید د یو مودرن او ښه ژورنالیزم اساس په افغانستان کې کېښودل شي او اکبر ایازي په دې لار کې ډېر زیات خدمت کړی دی.
هاشم ممن خپل ملګری اکبر ایازی د یو خوږ او مهربان شخصیت په توګه یادوي.
اکبر ایازی یو په وطن او ولس مین سره یو په عین زمان کې د عزت او لوړ شخصیت خاوند سره یو ډیر مهربان شخصیت لري. د خپل همکارانو په منځ کې ډیر دوستان لرل او د یاد په تل پاتې او د تشبه په اسانه ډکنه.
اکبر ایازی د خپل کار په ورستۍ موده کې د امریکا غږ په خبرونو کې د یو شمیر نوښتونو معرفي کولو ترڅنګ د نړۍ په بیلابېلو هیوادونو کې د سخت دریځ کړنو د څار لپاره د یوې ځانګړې څانګې اکستریمیزم واچ ډیسک مشري هم کوله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا صوبې یو شمېر سیمې د بدمت او نور مذهبونو د لرغوني دینی آثارو لپاره شهرت لري. د مردان د تخت بای کندرونه او د سوات بوت کدا سیمه بدمت د بدمت د منونکو د تبرک ځایونه دي او لیدو ته بهرني سیلانیان وخت په وخت ورځي. پرون د ګل پرز له کوریا نه د بدمت د عالمانو یو پلاوی پېښور میوزیم ته تللو چې د پختونخوا د سلګرۍ محکمې وزیر د هغوی هرکلی وکړ. پر دې موضوع د خالد خان رپورټ.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د سیلګری او لرغونی آثار وزیر محمد عاطف خان اول چې د دوی حکومت په صوبه کې د نور مذهبونو او کلتورونو لرغونی ځایونو تبا نه صرف پاملرنه کوي بلکې د دغې ځای سیل او زیارت کولو لپاره د بود مت او نور مذهبي خلکو تبا تحفظ او اسانتیاګانې هم ورکوي.
ریلیز ټوریزم لپاره صوبایي حکومت 7 کروڑ روپۍ دې لیخي دي. د اغه ځینه کم چې تاریخي ځینه دي دغه سیوا کولو لپاره دغه ټیک کولو لپاره دغه انټرنیشنل لیول تر واستو لپاره
په پاکستان کې د کوریا سفیر د دستوري ته د وینا په محل اوایل
to push stop religious archaeological interaction between Korea and the Haifa Pakhtunkhwa province.
دا کوریا او خیبر پختونخوا په مینس کې مذهبي لرغونی او تاریخي ځایونو د پرمختګ د پاره اړیکې به نورې هم مضبوطی شي او زباوریم د عمران خان په حکومت کې به مذهبي سلګری ته نور هم وده ملو شي. او زما په خیال دا نن چې د بود مت عالمانو کم پلاوي دی صوبې ته راغلي دي دا په دې لړ کې لومړنی قدم دی او دغه شان د بود مت د عالمانو یو بل وفد به د روان کال نومبر میاشت کې راځي.
ایکسپیکټډ ان نوومبر دیس ایئر.
دغه شان د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد اوایل چې کوریا کې خوښه 70% بود مت منونکي دي او دا د پوینا د هیواد ته د بود مت عقیده د چین په لار د ګندارا یا موجوده پښتونخوا نه 1400 کال مخکې رسیدلې ده.
کوریا څنګه موږ 1600 سال زړه لینکس ته تعلقات دي کلچر لینکس ته او بالکل خلکو ته دلته پته نشته ولته پته نشته هغه ریوایول پکار د ترو کلچرل هریټیج. نو هغه د پر خیبر پښتونخوا داسې اهمیت لري لکه څنګه مسلمانانو لپاره خانقاه لري.
دا دستوري رستو د کوریا نه راغلي د بود مت مذهبي عالمانو او سکالرانو ته د پیښور لرغونتون بیلابیل اړهونه وښودل شو. څوک چې به بیا رستو د خیبر پښتونخوا مردان او سوات لرغوني ځایونو ته ځي او هلته به خپلې څېړنې او عبادتونه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د شوکدر د 2 کلو شهید باندې او دامان خلک وختنه کوي کوي چې ورسک ډېما د وتلی نهر کاسه د غټ شي 200 څلور زره تجربه ازمکا خړوب کی دوی وای د ازمکا یې شاله پرته ده. د پاکستان په کمی سملای کې د سیمې د خلکو یو استاد بیا وای د بخور له وزیر سره به د غستون ز شریکا ورته د ورته به یو حل ومومي. پر دې موضوع د شانواز ترغزی رپورت او ورپسې مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې ده.
د تنازیخ کار شو قدر د کلو شهید بانډه او دامن کې څه 2000 اکر ځمکه د کروندې جوګه ده، خو اوبه یې نشته. نو سیوا د 200 اکر ځمکو نور شاړې پرتې دي. د دغه سیمو ځمکه یو لویه تخته شنده چې زیاتره پکې ځنګلي ککران ولاړ وي، خو ځینې هغه مالداران چې د شمسي ټیوبونو بندوبست په خپل کړي څه 200 اکر ځمکه پرې خړوبوي هم.
راج ویلی جی، دا شمسینو پلانټ وته وی شمسینو چې کومي د شیشونه په دې خرچې راځي او دلته کې وته غټ بورونه وغوښي. د بورونو د وجه دا غوی وبم یو خپل پسلونم ته کوي، خو چې د جانی یو خاصم پاسمنده علاقه ده دغه خبرې دی پکې د بجلی خو دغه حالت ته شکر دی چې دا لس کاله وشو چې شتنه دا کم چې دغه ول راشي کنه دا اسکیم ولا چې دې ځای باندې بنیر راځي خبره دراتګ ده راغلی نه دي، صرف خالي وي داسې په امید دی امید راکوي نور څه نشته.
نصر علي د شهید باندې اوسیدونکو دی او هغه وای چې دا څو کال وشو چې بارانونه نه کوي کویانه که هم اوبه نه جمع کیږي. خدای وای چې کده یو کغون نه وتې نهر په ارتوالي کار شروع شي ممکن نه ازمکی آباد شي.
کرواندې خو اوبه نشته، کرواندې په اوبو کې اوبه زمن نشته، اول باران هم نه خوان نشته. دا ډیم وشو نه راشي او دا خو مونږ او نو دا ډیم نه ونیر شروع دی لا زاړو شو کې دا دې نه فاس په مشکل دا اوبه شي کو نه شي.
دا محمد ډیم نه د دغه ځمکو د پاره د اوبو 10 کیلومتره اوږد نیر خو په منصوبه کې شامل دی. ولې د ورسک نه وتلې نیر په 1915 کې تر د مټه مغل خیلو پورې وتلې، خو اوبه په کې څه 2 کاله ورغلې وي او بیا نه دي ورغلې. اوس د نهرونو محکمې د دغه نیر د ارتغلو د پاره سروې کړي، نو خلک غوښتنه کوي چې باید کار پرې زر شروع شي. انور تاج محمد هم دغه سیمې نه د قومي سیملې د پاره منتخب غړی دی او هغه ته مې د دغه خلکو غوښتنه وړاندې کړه. دی وای چې د ورسک نهر چې کوم جوړ شوی دا د ډیرو کم ځمکو د پاره جوړو، د دې نهر نه ځینې پاس اړخ ځمکې هم نه خړوبېږي او د ټولو ځمکو د خړوبولو د پاره د محمد ډیم نه چې کوم نهر به تیارېږي هغه به دغه مسله ختمه کړي، خو په هغه کې لازمه ده 2 کاله لګي. البته د ورسک په نهر به هم کار زر شروع کیږي او زه به کوشش کوم چې د بخور د وزیر سره په دې نهر د کار تیزولو خبره هم وکړم. شهید بانډي او دامات ځمکې هر رقم کروندې کوي او چې په کوم کال بارانونه کیږي نو دوی پرې موسمي او بې موسمه کروندې هم کوي. خدغه خلک بیا هم غواړي چې مستقل د اوبو بندوبست وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.